د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو سیلابونو کې 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د مؤسسې پرون په یو بیان کې وویل د ننګرهار، کونړ او لغمان په هغو ولسوالیو کې چې توپانونو او بارانونو ځپلي لږ تر لږه 8.5 لک ماشومان اوسیږي چې د دې ادارې په وینا له دې ډلې د 1500 ماشومانو کورونه ړنګ شوي او اوس بې کوره پاتې دي. په ننګرهار کې لږ تر لږه د 400 کورونو د تخریب خبره شوې ده. سیف د چلډرن دا اندېښنه وروسته له هغه ښیي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې په بغلان او نورو ولایتونو کې هم مرګونو سیلونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې لویه برخه یې ماشومان و. همداراز لسګونه زره کسان هم بې کوره شول چې ماشومان او ښځې پکې تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوې. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې 400 ټانکر تیل د افغانستان له پولې سره درول شوي دي. د ایران د کار دولتي اژانس النا پرون وویل چې درې اونۍ کېږي دا ټانکرونه له کوم دلیل پرته افغانستان ته نه پرېښودل کېږي. د النا د راپور له مخې په دې 400 ټانکرونو کې د عراق ډیزل بار او د ایران له لارې افغانستان ته استول کېږي. د موټرو چلوونکي وایي چې بې برخلیکه ولاړ دي او طالب چارواکي افغانستان ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. طالبانو تازه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره ایرانی تیل د ټیټ کیفیت په خاطر بیرته ایران ته استولی دي. اسرائیلی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد درې وګړي ایران ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي او محاکمه کیږي. د راپورونو له مخې دا درې کسان تورن دي چې د ایران د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو 3 میاشتو کې په اسرائیلو کې ځانګړي اقدامات کړي دي. تورن کسان د اسرائیلو د کورنی امنیت سازمان شباک او د اسرائیلو د پولیسو د نړیوالو تحقیقاتو څانګې نیولي او د څه مودې لپاره تحقیقات ترې کېدل. پر دوی د لګېدلو تورونو خبر پرون هغه مهال خپور شو چې څارنوالۍ د دوی پر ضد محکمې ته درې تورونه وړاندې کړل. د اسرائیلو د داخلي امنیت سازمان په یو بیان کې د تورنو کسانو د نیولو، له هغو د پوښتنو ګرویګنو او محکمې ته د هغو د وړاندې کولو خبر تایید کړ. رومانیا وایي تمه لري چې په 3 میاشتو کې له امریکا سره د F-15 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړي. د روسیې له تیرې اندېښمنو دی ډیری اروپایي هیوادونو خپل دفاعي لګښتونه ډیر کړي دي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې رومانیا وویل چې په پام کې لري د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له امریکا څخه 2 F-15 ډوله الوتکې واخلي. د رومانیا دفاع وزیر انجل تلوار پرون وویل په دې تړون کې لوژستیکي او روزنیز خدمتونه، د الوتنو برابرول او مهمات شامل دي. رومانیا تروسه له ناروی څخه 2 F-16 جنګي الوتکې او 12 نورې له پرتګال څخه اخیستې دي. او د روسیې د سایبری امنیت شرکت کاسپرسکی وایي چې په امریکا متحدو ایالتونو کې د دې شرکت د سافټویر تر بندیز وروسته به په امریکا کې خپل ټول فعالیت وځنډوي. د مسکو میشتي شرکت پرون په یو بیان کې وویل چې کاسپرسکی به په تدریجي ډول په متحدو ایالتونو کې خپل عملیات وځنډوي او د جولای 6 څخه به په امریکا کې خپل پوستونه له منځه یوسي. تیره میاشت د متحدو ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت د کاسپرسکی سافټویر پر پلورلو بندیز اعلان کړ او دلیل یې دا وښود چې له دې محصولاتو څخه د امریکا د حساسو معلوماتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستل کېدای شي. کاسپرسکی د امنیتي ګواښ خبره رد کړې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن 4 شنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 28مه ده چې د 2040 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 سره برابر ده. راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. واباوري چې په ننګرهار کې له سیلونو او سیلۍ وروسته مرستندوی ډلې زیانمنو سیمو ته رسیدلې دي، خو خلک وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري.
د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. خلک روان دي، حکومت کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د ډبلیو پی ده.
یونیسف وای په افغانستان کې له هرو دریو میرمنو څخه یوای له روغتیایي مرکزه بهر ماشوم زیږوي. په کندهار کې د شری پیښې زیاتې شوې دي.
د شل ورځې کېږي چې دغه مریضي ده. یو وارم راول وخت مې بستر خو له کلمو تاو او تبه و. څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یوړ. کور یې واخیستم او بېرته مې راول دلته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د یوې امنیتي ادارې مشره وایي پر ډونالډ ټرمپ له حملې وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي دي چې په ننګرهار کې له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره خپل بیړني او سیار ټیمونه سیمو ته استولي دي. په ننګرهار کې د سخت توپان او بارانونو په سبب د سه شنبې تر ماښامه د 40 کسانو مړینه او د 350 نورو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. په کونړ او لغمان کې هم شاوخوا 10 کسان په تیرو دوو ورځو کې په سیلونو کې مړه شوي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار په وروستیو سختو بادونو او بارانو کې اغیزمن خلک وایي لا مرستندویه ډلې د دوی لاسنیوي ته نه دي ورغلي. د سرخرود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د سیمې خلک تا دوه ورځې په کورونو کې ګرځېدل څو ایسار ټپیان یا مړي راوباسي.
ځوانان کور په کور ګرځېد او بس هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې او خاور لاندې و. مړي او زخمیان راوایسته. د مړو کار شمېر لا تر اوسه نه ده معلومه. د یوې کورنۍ تقریبا 14 نفر د یو نن په حق ورسېده. حکومت یو نن په حق ورسېده. تر اوسه دغه سوالات روان دي، خلک روان دي، حکومت کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي. مرستندوی ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې انصار د یونیسف د ډبلیو پی ده. کار یو مرستندوی ډله ده نه دي راغلي تر اوسه موږ سره حکومت نه ده کړی.
که څه هم جلال آباد ښار او ځینې نورې سیمې هم وروستیو بارانو او توپانو کې زیانمن شوي، خو د سرخرود څو لرې پرتې سیمې سیاسنګ، شکرالله نمرې او چارباغ کلیو کې خلکو ته ډېره مرګ ژوبله او تاوانونه رسېدلي. د جلال آباد یو اوسیدونکي همایون لودین ازادي راډیو ته وویل وضعیت کړکېچن دی او باید نړیوال مرستندوی سازمانونه او دولت له خلکو سره مرستې وکړي.
د مرستندوی ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک پناوی نه لري.
د راپورو له مخې د توپانونو شدت ډیر زیات او اکثر خلک د کورونو د چتونو د نړیدو په پیښه کې سخت ټپیان شوي. اخو د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ننګرهار ته خپل سیار ټیمونه استولي. د دې کمیټې په یو بیان کې شنبره غلي دوه سیار بیړني روغتیايي ټیمونه سرخرود ولسوالۍ ته استول شوي او هلته د ټپیانو په درملنه لګیا دي. د ژغورنې کمیټې د افغانستان څنګه مشر سلما بن عیسی ویلي په ننګرهار کې پرستیو مړینو خواشینی ده، خو که نړیوال تمویلونکي د مرستندوی ډلو لپاره لازمه بودیجه تامین نه کړي، ښایي په داسې پیښو کې د مرګ ژوبل شمېر لا پسې لوړ شي. د ننګرهار چارواکو تر پرون ماښامه د 40 کسانو د مړینې او د 350 نورو د ټپیانېدو تایید کړی. ویره شته چې دا شمېرې لا پسې زیاتې شي، ځکه لا هم د ایسارو خلکو یا د مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. په کونړ، لغمان، کاپیسا او پنجشیرو کې هم سیلونه راوتلي چې خلکو ته د سر او مال تاوانونه رسولي. په کونړ کې 15 کسان مړه شوي، په کاپیسا کې 3 کسان مړه دي.
و موریدل چې په ننګرهار کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره د مرستندوی ټولنو ټیمونه هلته رسیدلی دي، خو خلک وایي چې نورو مرستو ته اړتیا لري. له دې مخکې په نورو ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې وایي چې په افغانستان کې وروستي بارانونه او سیلونه د اقلیمي بدلون واضح او څرګندې نښې دي. په دې اړه ما د اوبو او اقلیمی چارو له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړې او په سر کې مې له هغه څخه پوښتلې دي چې اقلیمی بدلون په دې ورښتونو او سیلونو کې څومره اغیز لري.
اقلیمی بدلون بالکل په وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه دې ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمي بدلون شته دی او مخکینه کلونو کې دا څه کوم هغه موجود نه و. واقع چې د اوړي او د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صدقې صاحب دورانی شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکرارېږي او که همدغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورئ، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي. اما که هغه تکراري تر حد زیات شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل د ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپله په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان وژلي دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغلته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ اړخ دی، خو په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراسټراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې بخش کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
د اوبو او اقلیم د چارو متخصص وحیدالله صدقی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا یو ایس ای آی ڈی وایي د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت د دې ادارې په ملاتړ په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د ادارې ویلي دي چې د پرمختګ د نړۍ لویو بازارونو ته د افغاني غالیو د نیغ په نیغه صادراتو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو ایس ای آی ډی په وینا دې پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیغ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیایي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیر پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړیو 15 میاشتو کې موږ نږدې 465 متره مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالی اوبدلو صنعت د جمهوری نظام تر سقوط وروسته ډیره لوړې ژورې ولیدې. د غالی اوبدلو صنعت کې اقتصادي ځوړ د دې لامل شو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالی اوب سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي، خو له هغو پروژو څخه یې چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوي وي له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بیرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل. خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ بهر ته لیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي راډیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دي د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستي چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه، خووس حسینه ده.
هڅه مو وکړه چې لغاله یو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د غالۍ اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیې، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي. دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالۍ او د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالۍ او د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا یو استخباراتي مشر وایي چې پر ډونالد ټرمپ تر برید وروسته پر دوی نیوکې زیاتې شوې دي. د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې دا ډول بریدونه د منلو نه دي او باید تکرار نشي. هغه ویلي د پټو خدماتو د ادارې د منصوبینو د ټولو کړنو مسؤلیت دې ته راجی کیږي. د امریکا پر مخکینی ولسمشر د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د یوې کمپاین غونډې پر مهال یو شل کلن هلک ډزې وکړې او برسېران یې ټپي کړ. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د امریکا د پټو خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس مشره کیمبرلی چتل وایي د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساتنې مسؤلیت د دوی دنده ده او د ټولو کړنو مسؤلیت یې مني.
میرمن کیمبرلی پر ټرمپ د یو شرکلن ځوان لخوا تر برید وروسته تر انتقادونو لاندې ده. هغې له ای بی سی ټلویزیون سره په ملاقات کې ویلي پر ټرمپ دا برید د منلو نه دی او داسې کار باید بیا ونه شي.
زه وایم چې د پټو خدماتو اداره د پخواني ولسمشر د امنیت د ساتلو مسؤله ده. هر څه چې وي ما پورې راجی کیږي. زی مشریم
د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په اداري انتقادونو روان دي چې څنګه یو بریدګر د ټرمپ کمپاینی ساحې ته نږدې ځان ورسول او وتوانید په پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ ډزې وکړي. د جولای په 14مه همدا شنبه پر ډونالد ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې ډزې وشوې. د ټرمپ ښایي غواک ژوبل شو او په داسې حال کې له سټیج د پټو خدماتو د اداري یا سیکرټ سرویس د امنیتي کسانو لیک دا و چې په مخې د وینو لیکوه په برید کې د ټرمپ یو پلوی ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. بریدګر چې شل کلن توماس میتیوس کروکس نومېده او په یو شنګنی د ټرمپ کمپاینی غونډه بریټ کړي او د امنیتي ځواکونو لخوا په نخښه او ځای په ځای وژل شو. د هغه په موټر کې هم چاودیدونکي توکي موندل شوی وو. تر دې پیښې وروسته د پټو خدماتو یا سیکرټ سرویس په منصوبینو باندې نیوکه وشو چې ګواکې د ښاغلي ټرمپ د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر ټرمپ بریټ غندل او په اړه خپلواکو څېړنو امر کړی. د امریکا د کورنی امنیت وزیر الیهاندرو مایورکاس ویلي د پټو خدماتو د ادارې په مشرتابه پوره باور لري، خو دا هم مني چې باید وسلوال کس دومره یو خطرناک ځای ته نوې ورسېدلې. د امریکا د کانګرس کمیټو هم ویلي دا چې بریدګر توانېدلې او په پخواني ولسمشر له 115 متری څخه ډزې وکړي دوی اندېښمن کړي. تمه ده د امریکا د پټو خدماتو د ادارې مشر د امریکا استازو جرګې اړوند کمیټې ته د جولای په 22مه په یو استماعي غونډه کې ځواب ووایي. له دې پیښې سره سره د امریکا د پټو خدماتو ادارې مشر کیمبرلی چتل ویلي خپل کار ته دوام ورکوي او د استعفا کوم پلان نه لري.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو لهغه مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې یو له دریو ښځو له روغتیایي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. د صندوق د ښځو د زیږون پر مهال د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې یوازې 80% افغان ښځې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې او د روغتیایي اسانتیاو په شتون کې ماشومان زیږوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د ښځو د جدي ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي چې په دغه هیواد کې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې له روغتیایي مرکزونو بهر ماشومان زیږوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ ناوخته د جولای په 15 په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې 80% ښځې په افغانستان کې د متخصصو ډاکټرانو تر نظر لاندې زیږون کوي. یونیسف وایي کله چې میندې له روغتیایي مرکز بهر او د متخصص ډاکټر په نشتون کې ماشوم زیږوي، ژوند یې له جدي خطرونو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په داسې وخت کې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي او لامل یې د ناوړه پایلو په اړه اندېښنې ښیي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې درلودونکو هیوادونو په کتار کې دی. د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې په خپل اووم ماشوم یوې امیندوارې میرمن په دې ولسوالۍ کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مازدانتران خورشتي خبر ده نشته دی زموږ وطن کې ډېر شي عجب دی بس چې بیا افغاني سخته راشي ورته خو نشته کې نیکونه کې یو شی هم نشته دی بس یې کېدا دي نیکولې دي او همدغه راته یو زموږ کلي کې پروسه کالې اوس کال به پوره شوی یا چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېده د کلیو کلینیکه پورې مسینه یې ځای کړې وه بس همالته مړه شوه په تخ پال هر کال د بچو د واجې نه هر کال دارو نشي کولی هر کال یو بچی ماشوم مړ کېږي هلته موږ سره ښځه ده د وی یې نشي رسولی او چې څنګه ومن بیا شي شي ولا وستاینه ترخه شوي په ماشوم یې راوغورځېږي ستا مړه شي.
د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې مرجانې صفۍ ازادي راډیو سره خبرو کې د امیندوارۍ او زیږون پر مهال او آن له هغه وروسته هم ډاکټر روغتون یا نورو روغتیایي مرکزونو ته د میندو تلل د مور او ماشوم د روغتیا لپاره مهم وبلل. د دې په خبره کې چیرې میندې د امیندوارۍ پر مهال ډاکټر ته ولاړې نسي او تر روغتیایي پاملرنو لاندې ونه نیول سي، د زیږون پر مهال د مور د وینې د فشار د لوړېدو، د وینې د کمښت، د رحم د حلقې د تیرې کېدو او د ماشوم د زیګون وروسته هم لشپګو ساتونو زیات د وینې د ځای کېدو او آن د مور د مړینې لامل ګرځیدای شي. ډاکټر مرجانی صافی زیات کړ چې د ډاکټرې او قابلې پنشتون کې زیګون ماشوم ته په سمه توګه د اکسیجن د نه رسیدو او د ماشوم د دماغي مایوبیت لامل ګرځي.
یکه خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشه که خون
یو داخلی خونریزی ده او د داخلی خونریزی یو اتیاسلنه بهرنۍ خونریزی یا وینې ځای کېدو برخه جوړوي چې پسترګو لیدل کېږي او 40% داخلي خونریزی ده چې بیا دا پسترګو نه لیدل کېږي او تر ټولو خطرناک خونریزی داخلي خونریزی ده چې د مور او ماشوم د مړینې لامل ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په خپل دې تازه راپور کې د امیندوارۍ پر مهال متخصصو ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو حد اقل 4 ځلونو ورتګ مهم بللی او ویلي دي چې آن یو شمېر ښځې د امیندوارۍ پر مهال د سالمې تغذیې په اړه هم معلومات نه لري. د یونیسف د بیان پر بنسټ یوازې یو پر درېیمه برخه افغان ښځې د امیندوارۍ پر مهال 4 ځلې متخصص ډاکټر یا روغتیایي مرکزونو ته ځي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي و چې په افغانستان کې هر ورځ 40 میندې او 180 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان هم افغانستان د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې لاړخه یو بد هیواد بللی دی.
او وروستی راپور دا چې د کندهار د میرویس د حوزوي روغتون مسؤلان وایي په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ د پیښې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د روغتون ته تیره میاشت شاوخوا 4.5 بشري اخته ماشومان وروړل شوي.
د میرویس حبزوي روغتون د ماشومانو په دې واټ کې ټول بستر سوي ناروغ ماشومان د شري په ناروغۍ اخته دي. شری یو ساري وایرسي ناروغي ده چې پر اخته کس باندې سري کوچني دانې راخېږي او ورسره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میرویس روغتون ته راوړی وای، له تیرو شلو ورځو راهیسې مریض دی او د شیرې نشې څرګندې سوي.
ما د زوی د شلو ورځو کې چې دغه مریض دی، یو وار مې راوړ وخت مې بستر کړو، له کلمو تاو او تبه و، څلور ورځې مې بستر کړی و، بیا مې کور ته یووړ، کور یې واخیستل مو بېرته مې راوړ دلته. دلته سمې راوړ په یو په هغه جواټ کې ولې چې هغه وختي مریض دی ول، درېیمه ورځ بعد مې طرف معلوم چې دغه شری ده. کوک یو بل مریض لرو چې هر وخت هغه سې کلمه چا له هغه مې وي. اوس نن مې دلې اومه ورځ ده دلې راغلی یم، دا دویم وارې بستر ده.
بل خو د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر عنایت الله حکیمی وایي، یوازې په تېره یوه میاشت کې په شیرې ناروغۍ اخته شدید 1550 ماشومان بستر کړي او 300 ماشومان یې د سراپا په شکل تداوي کړي دي. هغه زیاتوي چې د دغو ماشومانو ډېره برخه له ولسوالیو او لیرو پرتو سیمو راوړل سوي دي. ډاکټر حاکمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلېدو سره په شیرې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیاتېږي، چې اصلي لامل یې د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس افزوی رفتون ته په تېره میاشت کې تر 300 شاوخوا ته مو اوپیډي درلوده په سراپه شکل چې هغه کور ته رخصت شوي دي. نو په تېره میاشت کې مې 1550 مریض زموږ د سرخکان یې مزل درلوده، چې په دې کې زیات وو 84 خپله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډېر مریضان راتلل مراجعه کوله د لوی ولې ساحې څخه راتلل.
یو شمیر نورې میرمنې چې ماشومان یې په شیرې اخته سوي وایي، په لیرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو لپاره د لومړنیو اسانتیاوو نشتوالی د دې لامل کېږي چې ماشومان یې د شیرې په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته سي. بیبي ګوله چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلې وایي،
بیا چې مې راوستې بیا د لي اخته سو د شیرې په مریضې ابلا چیغې والې طبي کېدلې، بیا مې دلته راوستې. دلته یې دغه کېږي تداوی کېږي.
د نورزلا په نوم یو بله میرمن وایي، یو ځلې خپله لور په کندهار ښار کې په یو خصوصي روغتون کې بستر کړې وه، خو د څو ورځو تېرېدو وروسته یې لا هم تبه درلودل چې اوس یې میرویس روغتون کې بستر کړې. د روغتیایي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شیرې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ سي او په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل سي. د میرویس افزوی روغتون ډاکټران او مسؤلین هم د شیرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کورنیو د پوهاوي او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیایي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي تر څو د ماشومانو روغتیا خوندي وساتل سي. ډاکټران دغه شان له کورنیو هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروسته له سلام نه زه وایم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان میرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي، هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي، نو د یو دائمي په توګه د داسې یو اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي، نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. فروخته هم د خلون نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپل یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډېر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري، داسې خلک شته. یعنی دغه اقتصادي وضعیت خلکو داسې بیخي خلک دي، هغه چاریان نیسي. اوس موږ څه چم وکړو؟ یعنی ډېر ځوانان موږ اوس وینو چې هغه ځي ایران ته، ځي نورو ملکونو ته ځي. نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هېڅ شک او شبه نشته. نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپله داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولا که قدرت لري. دا اول موږ داسې وي چې چلاوم په پور ده. نو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، په خلا شو د امرستي به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره ساوه خو ساغه نسته نو زه داس خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت پر صفر ولاړ.
السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور اللہ نورانی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډېر ګران دي، که انټرنیټي کڅوڼې دي او که غږیزې کڅوڼې دي. نو دا هیله ده چې دا زموږ راډي تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.